خوبه. خیلی ممنون، موفق باشید.
تشکر، زنده باشید.
درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه اجمل اندم زمان اور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو نوې ملکی استازي وای کرونا وایروس یا کووډ 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبري اغیزمنې کړې. د افغانستان د دولت و وزیر وای ک طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري، لومړی باید اور بند تکړه کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالی اداري مدیر هیات پرون د ایران په اړه یو پریکړه د خبر کړي. نور ریپورتونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وای ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري تشمن دی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وای لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې پښخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. او د ایران یو پخانه قاضي چې د اداري فساد د تورون لکبل د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی دی. بش پر خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان په اړه. د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وای ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهالي همکاري ته ژمن دی. سټيفانو پونتي کروفو د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې وویل موږ د افغانستان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو بنسټونو ملاتړ ته ژمن یو. موږ پوهیږو چې د درخواست او اړتیا په صورت کې هلته د خپل حضور په اړه باید مذاکره وکړو. موږ د روزنې، سرچینو او مالي ملاتړ له اړخه د دغه ملاتړ دوام ته متحد یو. دا ناتو ملکی استازي وایي بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکو کې وشي او هر هغه فیصله چې د دغو خبرو اترو په لړ کې کیږي او د افغانستان د خلکو په خیر وي، ناتو به یې ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره پنځشنبه د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل د ناتو متحدان به افغانستان کې د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې محمد صادق د طالب مشرانو سره تیره سه شنبه او چهار شنبه کتلي. د اعلامیې په حواله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په دغو کتنو کې ویلي چې د پاکستان به په افغانستان کې د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او نورو غربي چارواکو وار په وار پر پاکستان د افغانستان په مسله کې د دوه مخي سیاست تور لګولې، خو اسلام آباد ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره یې تل صادقانه هڅې کړې دي. دا اصول ولسی حرکت وای د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کرونا وایروس مړ شوی. دا د حرکت مشر اقبال خیبر پرون ناوخت ازادي رډیو ته ویل وکیل احمد ناشر پرون د کووډ 19 ناروغي له کبله سا ورکړه.
وکیل احمد ناشر چې زموږ د رهبری د سطح له مشرانو څخه و، کتیره شنبه په دې ناروغي اخته سو او ورو ضعیف کاو لبد مرغه چې د تل لپاره زموږ لمنځه ولاړه.
دا اصول ولسی حرکت وای د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ولایتونو ته خپل پلې ته هم ودرولې دي. په بشري حقوقو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وای لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتۍ یو جدي ستونزه ده. سیما سمر دا خبر په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 19 په شخړو کې د جنسي زور زیاتۍ د مخنیوي له نړیوالې ورځ سره برابر و. دا شپږم کال دی چې ملګري ملتونه دا ورځ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پیوستون د ایجاد په نیت لمانځي. میرمن سیما سمر زیاته کړه
باید ای خشونت های جنسی
سیما سمر وای باید دا جنسی زور زیاتی چې د انساني کرامت ضد دی لمنځه یوړل شي. لبه د مرغه هغه څه چې اورو او ګورو د شخړې په حالاتو کې جنسی زور زیاتی د جنگ د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د کرونا وایروس وبا په شخړو کې د جنسی زور زیاتی قرباني شوي او ژغورل شوي کسان هم اخیستمن کړي دي. د ایران پخانی قاضی چې د اداري فساد د تورونو لکبل د تهران تر تعقیب لاندې وو د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. په بخارس کې پولیس وایي دغه 250 کلن ایرانی پرون جمعه ظاهراً د هوټل لکړکۍ لاندې لویدلې او مړ شوی. دوی یوازې دومره ویلي چې دغه کس د یو بل هیواد په خاوره کې د جرمونو د ادعا لکبل د هغه هیواد تر قضایي تعقیب لاندې وو. رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې طبي راپور ښیي دغه کس غلام رضا منصوري نومیږي چې تیر کال د 1500 ډالرو معادل رشوت تر اخیستو وروسته له ایرانه تښتیدلې وو. منصوري په هغه ویډیو کې چې تیره اونۍ آنلاین خپره کړې وه دغه تورونه رد کړي وو او ویلي وو له ایرانه د درملنې په نیت وتلې. ده ویلي وو د کرونا وایرس له کبله لګول شو محدودیتونو ایران ته د تګ مخه نیولې ده. کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو راګیر پاتې شو تاجکستاني وګړو د انتقال لپاره تدابیر سنجولې. دغه تاجکستاني وګړي د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف د لګول شو بندیزونو له کبله په قزاقستان کې بند پاتې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا 615 تاجکستاني وګړي په 14 بسونو کې پرون د قزاقستان او ازبکستان له یوې سرحدي ساحې خپل هیواد ته روان شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خبره د تاجکستان په دغو وګړو کې پناه غوښتونکي محصلان او کارګر شامل دي. په دغه کسانو کې چې خپل کورونو ته روان شوي په 315 شي هغه سلمیان او ځوانان دي چې عمرونه د 1540 کلونو تر منځ دي. دا خبرونه دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. په بوري چې په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازي وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني مذاکرې هم اغیزمنې کړې دي. کووید 19 په نړۍ کې ډیرو چارو باندې ناوړه اغیزې کړې دي. له سولې نیولې د شون په نورو برخو په خبرونه کې به د ناټو د نوې ملکی استازي څرګندونې د سولې په اړه واورو. همدارنګه به د کرونا وایرس په اړه چې په افغانستان کې څه اغیزې دي تازه معلومات در سره شریکو. د افغانستان د دولت و وزیر وایي که طالبان واقعاً سولې ته لیوالتیا لري لومړی باید اور بند ته غاړه کیږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر څرګندونې به هم واورئ. د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیايي پروګرامونو ادارې په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي چې کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی. په دې موضوع یو جلا ریپورت لرو. لویدیځو رسمانو ته به کتنه هم ولرو که وختو. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مدیر هیئت پرون له ایران نه غوښتي چې دوو ساحو ته دې د دوی مفتشانو ته د ورتلو اجازه ورکړي. همدارنګه د ګولیا چار تنظیم پروګرام هم په دې خبرونه کې ماهر وي. په افغانستان کې د نړیوالو نوي ملکی استازي ویلي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبرې اترې هم اغیزمنې کړي. د ستيفانو پونتي کورفو په وینا د دوالو لورو د مرکزي هيئت سینې غړي په دې ناروغي اخته شوي. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښه ضرورت ته نږدې دي. په دې ناروغي تر اوسه په دې هیواد کې د شاوخوا 1500 کسانو د مړینې او د 1600 نورو کسانو د رغېدو خبر تایید شوی. دا یوازې هغه رسمي شمیرې دي چې د عامه روغتیا وزارت کې ثبت شوې او ګومان کېږي چې رښتینی شمیرې خیلا دي څو چنده لوړې. صالح محمد صالح پری ریپورت لري.
د افغانستان لپاره د ناټو نوې ټاکل سوی ملکی استازي وي کرونا وایرس د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسه هم اغیزمنه کړې ده. ستيفانو پونتي کوربو له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل هم د حکومت او هم د طالبانو په مرکه چی پلاوي کې ځینې کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. شغلی پونتي کوربو ډاډ وشو چې دا ستونزه به د مرکه چی پلاوي په جوړښت کې د کوم جوړ بدلون سبب نسی. د دوړو لوريو د مرکچي هیئتونو ځینی غړي په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. ما شخصا د جمهوریت دولت په اړه کې تماس نیولې چې په کووید 19 ناروغي اخته سوي که څه هم دې ناروغي د مرکچي ډلو جوړښت تغیزمن کړي، خو دغه مرکچي ډلې به د کووید 19 ناروغي له کبله بدل نه سي. مثلا زه پوهیږم چې جمهوریت د مرکچي ډلې ځینی غړي چې په دې ناروغي اخته دي قرنټین کوي کله چې ټیسټ منفی سو له دوهې سره تماس ټینګوي. د افغانستان لپاره د ناټو نوې ملکی استازی د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د سولې پروسې د اغیزمنېدو خبرې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو ادارې تیره پنجشنبه په یوه نوې څیړنې کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په افغانستان کې اقتصادي ودې د سولې لپاره روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري پرون جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له کبله د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې ټکنۍ سوې دي. د امریکا چاپ فارن پالیسي خپرونې د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه خبر ورکړې وه چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخندزاده ښایي په کورونا وایرس مړ سوی وي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی د رهبری هیڅ یو غړی هم په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. فارن پالیسي خپرونې لیکلي و چې د ملا هیبت الله اخندزاده تر څنګ په کورونا وایرس د نورو طالب مشرانو اخته کېدل د دې سبب سوي چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبري پر غاړه واخلي. تر دې مخکې د غبرګولي میاشتې په لومړیو کې عبدالله عبدالله ته نږدې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت د مرکچي هیئت ځینې غړي هم په کورونا وایرس سخته سوي دي، خو له دغو ستونزو او خنډونو سره سره د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی ډاډمن دی چې بلاخره به بین الافغاني مذاکرې په نږدې راتلونکي کې وسي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالو پراختیایي پروګرامونو د ادارې په یوه نوې څیړنه کې ویل شوي چې د کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی. د دې ادارې په یو ریپورت کې چې پرون د جون په 13 خپور شو راغلی چې په افغانستان کې د کرونا پر ضد چټکې مبارزې او مالی مرستو د دې ستونزې د کمولو سره مرسته کولای شي. د سولې لپاره د دولت د وزارت ویان د تایید کړ چې د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله حتی د سولې د خبرو په پیل کې ځنډ پېښ شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال ځای په ریپورت.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې راغلي چې د کرونا وایرس له کبله افغانستان له سخت حالت سره مخامخ دی. دا وبانه یوازې دا چې د افغانستان د سولې پر بهیر سخت منفي اغېز کولای شي د دې هیواد اقتصادي وده او د روغتیا سکتور هم تر جدي فشار لاندې راوستی دی. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې به د کرونا وایرس د راغلي وبا له کبله په راتلونکو دریو کلونو کې اقتصادي وده 10% کمه شي. د ملګرو ملتونو د راپور په نسمنو هیوادونو کې د کرونا وایرس د وبا د اوږدمهاله اغېز په اړه خبر شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان په ځانګړي ډول په نازک حالت کې دی، ځکه مسلکي روغتیا پالان په دې هیواد کې کم دي، اکثر خلک په سخته نیستۍ کې ژوند تېروي او د څلوېښتو کلونو جګړې اقتصاد او بنیادي تاسیسات وارد مخله ډېر کمزوري کړي دي. په افغانستان کې یوه اساسي مسله د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل او د دې لپاره رواني هڅې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس له کبله حتی د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې ځنډنې شوې دي.
وایرس کورونا یو تهدید جهانی است. روان
د سولې افغانستان سره موږ د کورونا وایرس وبا یو نړیوال تهدید دی. د افغانستان د سولې پروسه هم لدی په غیزینه د پاته د دې بهیر د پرمختګ لپاره هڅې سست کړي او د مخامخ خبرو د پایل پر هڅو یې اغیز کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړی پیښه په هرات کې په هغو کډوالو کې سب سوچې له ایران راستانه شوی وو او په یوه میاشت کې دا وایرس تر بلخ، کندهار او سمنګان خپور شو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دوو کلونو کې به 400,000 نور افغان کډوال هم د هیواد ته ستانه شي چې وضعیت لا کمزوری کولای شي. په افغانستان کې که چیرې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا کورونا وایرس په همدې چټکۍ د خپرېدو په حال کې پاتې شي، له دې وایرس سره د مبارزې ملي اداره به د 190,000 ناروغانو درملنې لپاره نورو 390 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولري. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت هم دومره سرچینې او عواید نه لري چې د دې وبا د منفي اغېز د کمول لپاره اتکا ورباندې وکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت وی په افغانستان کې په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د سخته کسانو شمیر 28000 ته نږدې شوې. په دې ناروغي تر اوسه په افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې شاوخوا 1550 کسانو مړینه او د 2600 نورو د رغیدو خبر تایید شوې. باور دی چې په کرونا وایروس د اخته عمرو شمیر خایي څو برابر زیات وي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې خلک دی له دې وژونکي وایروس څخه د خوندیتوب لپاره روغتیایي سپارښتنې چې هغه له یو بل څخه واټن ساتل، د لاسونو بیا پریمینځل او د اړتیا پرته بهر نه ګرځېدل دي په پام کې ونیسي. سالی محمد سالی په کابل کې له ډاکټر رحیم هلال سره پر همدې موضوع خبرې کړي. په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې فکر نه کوي په افغانستان کې به په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر هغه زیات وي چې روغتیا وزارت اعلانوي.
له بده مرغه باید ووایو په دې وروستیو کې چې د عامې روغتیا د وزارت له لوري یا د رسنیو له لارې په کووید 19 د اخته کسانو کوم شمیر ښودل کیږي، په اصل کې تعداد تر دې څو چنده زیات دی. په کوم اندازه باندې چې فکر کیږي چې تعداد به زیاتې، په هماغه اندازه ورسره له بده مرغه مړینو کچه هم زیاته سوې ده. ورسره خوا کې د جوړو شویو کسانو کچه هغه هم په لوړ حد کې ده. دا په دې معنا نه ده چې ګویا څوک د ناروغي جدي ونه نیسي. ټول هغه تدابیر یا هغه سپارښتنې چې هغه د عامې روغتیا د وزارت او یا د روغتیایي کارکوونکو لخوا خلکو ته ښودل کیږي هغه باید ډېرې جدي ونیول سي، ځکه لا هم د دغې ناروغۍ له وجې په هیواد کې د یو سخت بحران د راتللو شک کیږي. ښه دا ده چې ډېر احتیاط وسي.
که څه هم له کرونا وایروس څخه د بچ کېدو لپاره د افغانستان روغتیا وزارت دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او نور ادارې خلکو ته په وار وار سپارښتنې کوي چې څنګه له دې وایروس څخه ځان وساتي، یا له کووید 19 ناروغۍ څخه خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ساتي.
سره له دې چې موږ په یو بحراني حالت کې قرار لرو، ورځ تر بلې پیښې زیاتیږي، د مړینو کچه زیاتیږي، د یو بحران حالت ته راتلونکي یو، نه یوازې تلونکي بلکې همدا اوس په یو بحراني حالت کې قرار لرو. خو بیا هم خلک په ټولنه کې هغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا د کارپوهانو لخوا ورته توصیه کیږي په جدي توګه نه عملي کوي. لا هم ګڼه ګوڼه جوړیږي، لا هم خلک یو بل ته لاس ورکوي، لا هم خلک د ناروغۍ باب یې زګڼي. چې داسې په کار نه دی، په کار ده چې هر سړی هم د خپل ځان خیال وساتي، هم د خپلې کورنۍ او په دې توګه د ټولې ټولنې د نجات لپاره یو فکر ورسره پیدا سوی اوسیږي.
په ټولنیزو شبکو کې د مړینو له اعلاناتو داسې ښکاري چې وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی او زیات کسان په دې ناروغۍ مري. څه وایست خلکو ته چې په جنازې او فاتحو کې د برخه اخیستو پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته نه سي؟
موږ دا منو چې زموږ ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده، یو کلتوري ټولنه ده، زموږ غم او ښادي سره شریک دي. خو خلکو ته باید وویل سي چې موږ له بده مرغه په بحراني حالت کې قرار لرو د دې ناروغۍ له وجې. په کار دا ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل سي. د عامې روغتیا د وزارت لخوا چې هغه کوم پروتوکول او کومې سپارښتنې د مړیو د ښخولو لپاره، هغوی ته د غسل د ورکولو لپاره په لاره اچول سوي دي، سپارښتنې کېږي، هغه باید جدا په نظر کې ونیول سي. موږ به که خیر وو کله چې دا اوباد ځي بیا به سره راغونډیږو، بیا به غم ښادي سره په هغو وختونو کې لمانځو. له مرګ او له دې شیانو خلاصون نسته، خو په کار ده چې ډېر احتیاط وسي. کله چې خدای مکړه چاته مړی پیښیږي، هغه د هغه کورنۍ خلک د راځي او بس مړی د ښخولو د جنازې د مراسم د ترسره کوي، بیروبار دې نه جوړوي، خلک دې نه راغواړي. په دې توګه دې دوی په دې ټولنه باندې، په دې خلکو، په دې کورنیو باندې رحم وکړي.
په افغانستان کې هم ویل کېږي ځینې کسان چې مخکې په کرونا وایرس اخته وو، تر رغېدو وروسته بیرته په دې ستونزې اخته سوي دي. دا علت څه دی؟
او بالکل د دې ناروغي په اړه باندې چې په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوي دي، یا د خلکو په منځ کې خبري راپورته شوي دي، هغه دا ده چې کوم کسان چې یو دفعه اخته سي یا د بیا ځل اخته کېدلو چانس لري که نه لري. چون دا ناروغي نوې ده، تر اوسه پورې هر څه احتمالي تور باندې دي، ډېر زیاته سپارښتنه په احتیاط باندې کېږي. نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې آیا کوم کسان چې یو اخته سوي دي د بیا ځل اخته کېدو چانس شته که نه. څېړنې روانې دي. له بده مرغه باید ووایم په دې وروستیو کې په نورو نړۍ کې، همدارنګه زموږ د افغانستان په ځینو ولایتونو کې، هم داسې څه نه څه پېښې ثبت شوي دي چې ګویا کوم کسان چې نیولي وو بیا هم اخته سوي دي. خو په ټوله کې په دې وروستیو کې زیات ټینګار باید په وقایه او په احتیاط باندې وسي. هغه که څوک اخته دي او که څوک اخته سوي دي، باید احتیاط وکړي.
تاسو ویل چې خلک احتیاط وکړي، خلک څنګه له کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ځانونه خوندي وساتي؟ په لرو پرتو سیمو کې دوی کوم روغتیایي تدابیر پام کې وساتي؟
چون دا وایرس ډیر نوی ده، تقریبا په دې څو میاشتو کې را پیدا شوی ده، تر اوسه پورې په اړه باندې هر څه چې ویل کېږي هغه تقریبا احتمالي بڼه لري. څېړنې پرې روانې دي او لا هم کوششونه کېږي چې یو حل لاره وموندل شي، خو یو شی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده یا هم تقریبا په ثبوت رسیدلې دي د وقایې په اړه، هغه دا دی چې باید لاسونه په ورځ کې بار بار صابون یا اوبو سره ومینځل سي، مخ سترګو او پوزې ته د لاس نه ورول کېږي، د ګڼې ګڼې ځایونو ته دې څوک نه ځي، ماسک دې واچول سي او په اجتماعي اړیکو کې دې له حده زیات احتیاط وسي.
له ډاکټر رحیم هلال سره مو په دې اړه مرکه واورېده چې خلک څه کولای شي څو لا کرونا وایروس سره چې افغانستان کې په ډیره چټکۍ خبريږي او د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي، خلک څنګه خپل ځان ساتلی شي؟
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګڼو امریکایي ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې په تړاو او همدارنګه په افغانستان کې 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو د شمیر د راکمېدو په اړه لیکنې خبرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو ریپورت کې د امریکایي جنرال فرانک مکنزی له خولې لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو سره د سولې د ابتدایي جوړجاړي له مخې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي. ورځپاڼه وایي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان نور اړخونه له شاتګ او یا ځنډ سره مخ دي. ورسپانی لیکلی د افغانستان د لسکلن جګړې په اوج کې په دې هیواد کې تر سل زرو زیات امریکایي سرتیری د ناټو د نورو غړو او متحدانو د لسهاو زرو سرتیرو سره میشتو، خو وروسته لاغې چې د ورسپانی په وینا ټولو خوا ومنله چې دا جګړه په پوځي لار نه ګټل کیږي، په وروستیو کلونو کې د بهرنیو سرتیرو شمیر دغلته کم شو او د امریکا متحده ایالاتونو خپل ستراتیژي د سیاسي حل لارې موندلو ته بدله کړه، هغه څه چې د ورسپانی په وینا تر اوسه ځنډنی او پیچلی ثابت شوی. نیویارک ټایمز په دوحه کې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی تړون ته اشاره کوي. وای په دې تړون کې په څو پړاوونو کې افغانستان څخه په دې هیواد کې د پاتې 2000 امریکایي سرتیرو پرېستلو هوکړه وشوه. په تړون کې د بندیانو تبادلې او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د هیواد پر راتلونکو د مستقیمو خبرو د پایل خبره هم شوه. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونې بیا په افغانستان کې د سولې پر هڅو لیکنه کړې چې سرلیک یې ولې د افغانستان د سولې خبرې د سترنج سیالې ته ورته دي. د لیکنې لیکوال وایي افغانستان لا هم تر سولې اوږده لار مخکې لري، خو په وینای په دې ونې کې هغه خبرونه چې وایي د افغان حکومت مرکچیان به ډېر زر په قطر کې له طالب مشانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي، د دې څرګندونه کوي چې دغلته سوله ممکنه ده او یا لږ تر لږه دا سولې ته د نږدې کېدو یو وړوکی ګام دی. لیکوال وړاندې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې یوازې څو میاشتې وروسته تر دې ځایه رارسېدل دا هم ښیي چې اعتماد جوړونه کار ورکوي، خو لیکوال په عین حال کې وایي که چیرې د جګړې دواړه خواوې او یا احتمالي ګډوډونکي لکه پاکستان دا وګڼي چې ګوندي د خو شرطونو د منلو لپاره په بهتر دریز کې دي، نو دوی ممکن دا هیره کړي وي چې د شطرنج لوبه روانه ده. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه لیکي تر اوسه یوازې د امریکا او پاکستان د ریزونه پر روانو هڅو کې شامل دي. خبرونه په وینا د چین، هند، ایران، روسی، د خلیج د هیوادونو حساب هم باید وشي، همدارنګ په سیمه کې د القاعده پاتې شونی او د داعش وسلواله ډله هم باید په پام کې ونیول شي. خبرونه د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو استازو د افغانستان په ختیځ کې په روسي کې د ایمان الزواهری او حمزه بن لادن سره کتلې. خبرونه وایي د رسوایي په واشنگټن او بروکسل کې د ناټو په مقر کې استراب را منځته کړي. د لیکوال په باور د حزب ولایت په نوم د ایران لاتړ لرونکو او له طالبانو یو نوې جلا شوی ډلې راپورته کیدل حمله حالات سره مرسته نه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابه پلاوی پرون د ایران پاړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دې کې له ایران نه غوښتل شوی چې دوه ساحو ته د دې نړیوالې ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې ښایي پخوا پکې اټومي فعالیتونه کیدل.
دا له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول لمخې لومړی دا ډول پریکړه لیک ګڼل کیږي. سالی محمد سالی په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله رپورت لري.
د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیر هیئت پریکړه لیک له ایران غواړي چې له دې نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او د دې ادارې درخواستونه له ځنډ پرته پر ځای کړي. دغه ادارې د ایران د دوو ساحو د کتلو غوښتنه هم کړې چې معلومه سي آیا د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې هلته په پټه اټومي فعالیت سوی او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ ولاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک په 25 موافقو رایو سره تصویب سو چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه. خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رایه ورکړه او وو هیوادونو آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولې. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسي سفیر میخایل یولیانوف په یوه ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کیږي چې هغه دوی ساحې چې په اړه یې پوښتنې سته د ایران په اوسني اټومي پروګرام پورې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي چې هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی او که څنګه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د بدني تربیې ریاست وایي د کورونا وایرس خبرېدو له کبله د سپورتي نړۍ سره اړوند ټول لوبغاړي اړ شوي چې په کورونو کې پاتې شول هم دې کبله لوبي زیانمن شوي. د دې ترڅنګ یو شمېر لوبغالو او روزنیزو مرکزونو ته اقتصادي زیان هم اوښتي. د همدې ستونزې له کبله یو شمېر د لوبو روزونکو اړ شوي چې د انټرنیټ له لارې لوبغاړي وروزي. ملالې بشیر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بدني تربیه ریاست وایي د کورونا وایرس لکبله لوبغاړي ارسوي چې پر کورو پاتې سي او خپل روزنی وځندوي. د دغه ریاست ویاند عارف پیمان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه داسي ویل
در مجموع تمام ورزشکاران ورشتهای ورزشی
دی وای په ټوله کې ټول ورزش کوونکي چې په افغانستان کې سبتي زیانمن سوي دي. دوی د کورونا وایرس لکبله پر کورو پاتې دي. په ځانګړې توګه والیبال، باسکټبال او فوټبال زیات زیان لیدلې دي. همدارس ورزش ځایونه د سنوکر د روزنی مرکزونو او د لامبو حوضونو ته اقتصادي زیان اوښتی دی.
نگاهی که تمرینات ورزشکاران ما در این واژگاه ها کاملا متوقف شد.
عارف پیمان زیاتوی چې د کرونا ویروس تخپریدو پر محل که څه هم د ټولنې ټول غړي له رواني فشار سره مخامخ سوي، خو د هغو کسانو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی وي چې ورزش کوي. له همدې کبله دې ویروس د ورزشکارانو پر رواني حالت ډیر منفي اغیز نه دی کړی. د شوټو نړیوال اتل سیر بهادر زاده په سنگاپور کې د یو اف سی لوبغاړو ته د ویډیو لاري روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لوبې مخکښ بهادر زاده هله لري چې د کورونا وایرس تخپرېدو پر مهال افغانستان ته خدمت وکړي. په جګړه ځپلي افغانستان کې د لویېدو پر مهال افغان سوکوهونکي سیر بهادرزاده د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې کوچنیوالی نه درلود. د کابل د یو اف سي ستوری سیر بهادرزاده په 15 کلنۍ کې نیدرلینډ ته کډه سوی و. دغه افغان کډوال هلته له مارټین ډي جونګ څخه د سوکوهنې لوبه زده کړه. دی په شوټو کې نړیوال اتل سو. شوټو د غیږ ایستلو جاپاني بڼه ده. دا لوبه وروسته د ایم ایم ای برخه سوه. ساوت چاینا مورنینګ پوسټ خبرونې د بهادرزاده له قوله لیکلي چې وایي که څه هم زه له افغانستان نه لرې یم، خلک یې زما زړه ته نږدې دي. زه د کورونا ویروس د وبا پر مهال له دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ یم، لکه دوی چې زما د ټول مسلکي ژوند پر مهال له ما سره ولاړ ول. بهادرزاده پر نړیواله کچه د عظیم یا ستر په نوم یادیږي. دی په 2011 کال کې د یو اف سي غړی سو او په لومړۍ لوبه کې پاولو تیانګ ته ماتې ورکړه او د کی او ګټونکی سو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
دوستان اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وایي ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. د ناتو ملکی استازي سټيفانو پونتي کورپو پرون له ازادي رادیو سره وویل بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکي کې وشي او هرغه فیصله چې په دغو مذاکرو کې وشي او د افغانستان د خلکو په ګټه یې ناتو به ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبد الغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې کړې. د سولې ولسی حرکت وایي غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کورونا وایروس مړ شوی. د بشري حقوقو نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم په افغانستان کې وبخی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو په برخه کې د دولت وزیر وای لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې د جنسي زور زیاتی کارولې وجدي ستونزه ده. سیمه سمر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 9 په شخړو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لا نړیواله ورځ سره برابر و. او د ایران یو پوخانه قاضي د اداري فساد د تورون لقبل د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. خبرونه ملاحظه یې رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په وی پاڼه کې هر وخت او هر کله ومومئ. وړاندې په خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، یو یې هم د کور کلی پروګرام دی او بل یې هم د ګوړې اچار پروګرام دی. خو تر هغې مخکې دیوان نړیواله مسله راخلو. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیر هیئت پروند ایران په اړه یو پریکړه لیک خبر کړ. په دغه سند کې له ایران نه غوښتنه شوې چې دوه ساحو ته د نړیوالې ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې خایب خاپ کې اټومي فعالیتونه کیدل. د عالد وزرانو لسم کال رئیس د خپل ډول لمخې لمړنۍ د ډول پریکړه لیکل کیږي. صالح محمد صالح پری د ازادي رادیو د خبري څنګه ریپورت تر وری ورپسې کورکلې او د ګړې اچار مهیروي.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدید سي امکان لري ځینې هغه طالبانديان هم چې په وروستیو کې خوشی سوي بیرته وسلې تلاس وغځوي. د بشری حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو مخنیوي وکړي. سیما سمر پرون جمال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دي اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند آتش
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. دا په افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. که چیرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوشو کسانو به هم استفاده وسي.
که لو شده از این نام استفاده بکنیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشي سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړي دي د سلګونو هغو طالبندیانو د خوشي کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي، خو وسلولو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک سوي موافقې له مخې په پام کې وه حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خو د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سري کرښې پښه اړول وي. حکومت چې تر اوسه یې د طالبانو شاوخوا 3,500 بندیان خوشي کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشي کړي دي، خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یو ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشي کېدل هم غواړي.
دوستانو د تیروتنې له کبله مو د صالح محمد صالح هغه رپورټ چې د ایران څخه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د غوښتنې په اړه وو مخکې خپور کړه، اوس مو هغه رپورټ واورېده چې پکې په نړیوالو چارو او همدارنګه د بشري حقونو په چارو کې د افغان دولت وزیره سیما سمر څرګندونې کړې وي او د افغانستان د سولې او همدارنګه د بندیانو د خلاصون او اوربند په مسایلو کې کېدلې وه. هیله ده چې په دې برخه کې به زموږ معذرت ومنئ. وړاندې 2019 پروګرامونه لرو، په مخکې کور کلی ته
نن سبا چې راغلی مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي، نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجودې دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اورو. ځینې انسانان غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوه شي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږ نیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپله رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم ترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي سایلو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی جان محمد داسې وایي:
والا ما ته خدای تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم، نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي، ښه مې وایي که بد وایي، که ښه ووایي خوشحالیږم، او که خدای نخواسته بده دغه وکړي نو بیا به ورګرځم، یا به ورسره جنجال کوم، یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه. لکه څنګه غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده، خو جو بیا شیطان نه پرې دی مجبور چې ورته ودرېږو خلکو کزه درته وایم چې عادت دی بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی ګینې دا خو موږ ته ټول پوهېږو چې دا ګناه ده باید چې غیبت د چا ونه کړو د چا په باره کې خبر ونه کړو شیطان ناسره ده خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي څه رقم دی زړه مې طاقت نه کوي بیا مجبور سم بس ودرېږم چې دا څه وایي
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې نوموړی وایي
زمنګ یو همسایه وو هغه به چې کله د خلک به د زمین کې کوټو کې ناستو کنه نو دا به ګوښه راغله د دروازې خوله کې به ورته غوږ ونیوه چې دا خبرې د چا په باره کې دي نو مثال د خبر به زستا په ارتباط وه نو دا به دستي تاته به راوړله نو دې غاړ غل مغال او جنجال به جوړ سه همدغه بدبخته دا وظیفه وه همداسې خلک یې په جنګ اچول او دا یو عادت وو په همدې موضوع کې زه یو بله خبر ته کوم چا دا د راکړې ورکړې خبره وه دا لور مې وله پلنکي ته ورکوم دا پلنکي ته ورکوم وله دا خواسګر راغله د تنه ورکوم هغه دی ورته ویلو چې ولې نه ورکوې دا کور کې مشوره کوله وله دا هلک داسې د بېسوادم ده او خم نه ده او بازار کې بېځای ځای ګرځي پلار مور ته خوشحاله نه دي دی خو غوږ نیوله و که نه دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسېله چې ورسېله هغوی ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی ده او داسې سړی ده او تاسې ولې داسې خبره کړې ده دا خو سبا نور خلک هم تېره منې کېږي بل نه منې کېږي نو په دې کې بس غټ جنجال جوړ شو
حمید الله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولي چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي
دا ما په نظر په کس کې خپله کومه نیمګړتیا وي هغه په دې خلک غوږ نیسي د مجلس ما باره کې نه د ما باره کې خلک څه وایي د ما څوک څه غوږ نیسي هغه ته هغه کسان مې بد ایسېږي که نه نو خپله چا چې لوړ کسان بد ایسېږي خپله خو به هغه کار نه کوي یا به یو به د هغې یو به د شیطانت موضوع په کېږي که نه ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي بېرته هغه کس څه ورسېږي که نه جنجاله د دوه کسانو منځ کې جنجاله چې نه ځینې کسان داسې هم دي که نه داسې ناپوه هم دي
زه ګلشاد مان ډوډۍ پخوم په نانوایی کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلي خبرونه اورم تاسې هم واورئ
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډیر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري چې د وخت په تیریدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی مثال خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري
بله دې جامعه کې پیدا کېږي داسې کسان ډېر پیدا کېږي چې غوږ نیسي حتی داسې کسان پیدا کېږي چې یو اتاق کې مجلس دوی پټه کمره ایښې وي او یا یې غږ ریکارډ کړی وي دا امکانات زیات دي پیدا کېږي داسې کسان دا صحیح عمل نه دی ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجادوي د خلکو رازونه افشا کوي ټولنې ته خو دا مشکلات ایجادوي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي جنګ را پیدا کوي د دې باعث
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي په ټولنه کې په خسترګه ورته نه کتل کیږي
دا ښه کارونه ده دا شیطانی راځي وایي ولا یو بل هغه کې بیا ځي بل ته وایي درېم ته وایي هغه ته خل شیطان وایي داسې نسیت ورته کومه چې دا کار ونه کوي او بیا شیطانی راځي دوه په جنګ اچول کیږي هغه ښه کار نه ده نو له دې نه دا غیبت کې هم راځي او دا ښه کار نه ده باید چې څوک یې ونه هغه خلک چې غوږ نیولی او دوه په جنګ اچي دی که بیا جنګ راځي که نه ته به هغه نه خبره به بل ته وړي دغله غوږه سې تېره سوله نو دیوال هم ګوش ده هغه ګوش ده چې دیواله ناخوا ولاړ دي او دا منافقت ده دا ښه کار نه ده او باید چې ونه سي
د اسلام مبارک دین وایي چې تجسس مه کوئ یعنې د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو پسې ډېر مه ګرځئ دیني عالم مولوي نورالحق په دې اړه داسې غږېدلی دی
دا د اسلام نظر څخه ډېر بد کار دی دا ډېر تجسس دی د تنشته مؤاخذه د بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي دا کار صحیح کار دی نبی علیه السلام وایي که چا تا ته غوږ نیولې یا په سترګو باندې نیولې وه ته ګرڅه سترګې ړندې کړه پوه شوې چې تا چې غوږ نیولې غوږ ورکوڼ کړه او که په سترګو درته کتل د یو چا و کور ته درته وامه او نو بیا سترګې ړندې کړه بعد یو ناروا عمل دی دا روا عمل دی د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
مورې څنګه یې؟ په خیر راغلې. پلار مې څنګه او کور کې خیریتي و؟
شکر دی زو ستا څهحال دی؟ ښه جوړه یم. باندې ښه چې سره
شکر خیر اوسې. ټول ښه دی. تا څه حال ده؟ واده ته لاړه وې؟
هو ولاړلم واده ته، خو هله ته یې ګیله وکړه. زویه ته ولې نه وې راغلې؟
زه خو رسمي ورځ کې واده نیولا و، او کله کېدو زه وظیفه کې وم، ماشومان مې و مکتب ته تلل.
هو داسې خدای رښتیا هم غورې څه ګیله وکړله. ولدا ولې نه راغله؟ ما هم ورته وویل ما په رسمي ورځ د واده نیولی دی، هغه بیچاره وظیفه لري، څه وخت خلاص یې درته
و؟ که نه ښه څنګه واده په خیر تېر شو؟
ښه و نو ښه واده. استاد ځای خالي و.
څه شی کوې دلته؟ چې ولاړی
کور غیبت ورته کوي، د مور مې د ما د تا د ټولو غیبت ورته کوي.
تا عجیبه کار کوي چې تاسې کې غیبت نه هغوی ولې ورته وکړي؟
ته چوپ سه یاري چې زه دا خبرې واورم.
ګوره بده خبره ده، دا ګناه لري. پردې خبرې مه اوره، غوږ مه نیسه چاته. دېخوا راشه.
څه پرېدی دي؟ خو بله ورېندار مې ده.
نو چې ورېندار دی دا خو ورننوځه، کښېنه ورسره، انسانیت ورسره وکړه. ته که د ځانه ونه ډاره شي تا کې که د غیبت ځای نه وي ولې ورته درېږې؟
تو دریګه زوایمه چې د موږ د کور نه څه ورته وایي.
او ته بیا دغه خبرې کوې نو چې زموږ په کور کې څه نه وي څه به ورته وایي؟
دا نه پیژنې. زه یې ښه پیژنم.
که پیژنم یې که نه پیژنم یې، ته م علاقه چندان ښځه یې. که تا کې نو ګناه نه وه ولې به د هغوی خبرو ته درېدې؟ دېخوا راشه، بده خبره ده. وایم دېخوا راشه کنې وهم دی. که د تا مور راشي او کوټه کې ورسره ناسته وي، څوک ستا خبرو ته غوږ ونیسي، خبر در باندې ولګېږي؟
زه یې په غصات وهم.
خو بس غصه اوس به هغوی ته هم راکړم چې تا ووهي. خیر
وروره، وبخښه، رښتیا هم واقعیا چې ښه کار مې ونه کړ.
دغسې خورې ده، بده خبره ده. د دې په یواز چې د هغوی ته غوږ ونیسي، لاړه شه، کښېنه ورسره، خبرې ورسره وکړه چې هغه ښځه هم پوه شي چې د دوی په منځ کې هېڅ نشته. ستاسې په منځ کې هېڅ نشته، ته ورته غوږ نیسي چې ورې دا څه وایي. بده خبره ده خورې. دا غوږ نیونې د سړي په زړه کې کرکه پیدا کوي، فرت پیدا کوي. همدغه وړې وړې خبرې دي چې غټه خبره ترې جوړه شي.
صحیح ده وروره، دا ته ورته ولاړ شه کوټې ته، زه ځم لږ چای ورته راوړم.
آفرین، خیر به سي.
د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواگو آوریدون کو سلام. خدای مو روخ او جوڑ لارا. پام کوئی چې خوله او پوزی مو بندی ساتی، ما غیبت پری کوئی او ما بهتان پری وایی، چې خدای مکڑا د کرونا ویروس ورننه نوزی. مو خو غیبت تا ماسکم لخولی لری کوو. د خبرونې په پیل کې مو د فلم د یوې نوې جوړې شوې کمپنۍ له خاوند سره مرکه درته کړې ده. وایې ورې چې د خپل هیواد له فلمي صنعت نه خبر شئ.